د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن دا گلورس کال دوزر دوشتم دا فروری د میاشتې یوشتمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته زما وشچلی ستړې مشو وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس غیر جمہوری او افسوسناک ګرځولې. سیاسي مخالفین وایي د پیکا دغه قانون د سرکاري ادارو او چارواکو په ضد د خلکو خوله تړلو یو هڅه ده. د افغانستان بینک د دې فیصلې هرکلی کړی چې ورلد بینک به افغانستان ته شپږ سوه میلیونه ډالرې د بشري امداد په لړ کې ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو څانګې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې به سرکاري سکولونو استادانو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکوي. د امریکې د صدر جو بایډن وخت په وخت خبرداري کړې چې روس په څو ورځو کې په یوکرین برید کوي. صدر پوتین لپاره دا ممکنه حمله ډیره ګرانه کړې ده. په یوکرین د روس د ممکنه برید په اړه د بایډن انتظامی لخوا استخباراتي معلومات په ډاګه کولو باندې ځن استخباراتي چارواکو نیوکې هم کړي، خو نور وایي که په دغه سرګندونو د جنگ مخه نیول کېدلی شي نو دغه سودا بد نه ده. چټه کې تاسو اوریدل اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس غیر جمهوری او افسوسناک ګرځولې. د صدر عارف الوی له اړخه جاری شوې دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس پیکا د ترمیمی قانون تر مخه یو کس اداري تنظیم یا اتارټي په اړه جعلي خبرونه خورونکو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورول کېدی شي. دی آرڈیننس تر مخه دغه جرم بنا قابل ضمانت وي او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. سیاسي مخالفین وایي د پیکا دغه قانون د سرکاري ادارو او چارواکو په ضد د خلکو خوله تړلو یوه هڅه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوبه کونسلګری کې بهر میشت پاکستانیانو ته پاسپورت او شناختی کارت نوی کولو لپاره دی ون ونډو آپریشن پروګرام افتتاح کړی. څه سره چې به اوس دوبه کې میشت پاکستانیان کوي شي چې په اسانه خپل کارونه وکړي. شاه محمود قریشي په متحده عرب اماراتو کې د پاکستانی سفیر باندې په مسلو کې ګیرو مسافرو ستونزې حل کولو غږ هم کړی. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان سره چینه وای تور د وړاندې د طالبانو د حکومت په ملاتړ د محسود قبیلې د جرګې ترمنځ خبري شوې چې په نتیجه کې د طالبانو ګڼ شمېر بندیان له بنده خوشې کړل شوې دي. خو طالبانو او حکومت بیا نه خپلې غادي خبرو تر پړه سن دی ویلې. د طالبانو سرچینو وی وی دیوته ویلي تور د وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د محسود قبیلې د مشرانو د جرګې ترمنځ په افغانستان کې لیدل شوې دي. سرچینې وایي چې دغه جرګه اوس بیرته پاکستان ته شوې ده. حکومتي سرچینې مانی چې د جرګې وروسته تر اویا او زیات طالبانو قیدیان له بنده خوشې کړې شوې دي. د افغانستان بینک د دې فیصلې هرکلی کړی چې ورلد بینک به افغانستان ته شپږ سوه میلیونه ډالر د بشري امداد په لړ کې ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو څانګې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې به سرکاري سکولونو استادانو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکوي. د یونیسف پیلامیه کې ویل شوي چې هر استاد ته به د جنوري او فروری میاشتې تنخواګانې چې د میاشتې سل امریکایي ډالر کېږي ورکړل شي. د بیان تر مخه دغه پیسې د روپۍ ټولنې لخوا ورکړل شوې دي. اعلامیه وایي چې د یاد استادانو شمیره یو لک سلور نوي زره ته رسیږي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د جنکو او لکانو ته تدریس کوي او په ډېر سختو حالاتو کې هم زده کوونکو ته تدریس کړی دی. یونیسف همدارنګه ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حکومتي سکولونو د ملاتړ لپاره څه باندې 2.5 میلیون نورو ډالرو ته اړتیا لري. یا سلمان لمرسته کوونکو څخه غوښتي چې په دې برخه کې دوی سره مرسته وکړي. کوم یونیسف ټینګار کړی چې حکومتي سکولونو ټول استادانو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو تیر ورځ ویلي چې یونیسف په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د روان میلادي کال تر اخره د حکومتي سکولونو استادانو ته د میاشتې سل ډالر معاش په نظر کې نیولې دي. د امریکې د صدر جو بایدن وخت په وخت خبرداري چې روس په څو ورځو کې په یوکرین برید کوي. صدر پوتین لپاره دا ممکنه حمله ډیره ګرانه کړې ده. په یوکرین د روس د ممکنه برید په اړه د بایدن انتظامی لخوا استخباراتي معلومات په ډاګه کولو باندې ځنو استخباراتي چارواکو نیوکې هم کړي، خو نور وایي که په دغه سرګندونو د جنگ مخه نیول کېدلی شي نو دغه سودا بد نه ده. استخباراتي چارواکي میک فاول د بایدن انتظامی د ریګام په اړه په خپل ټوټر لیکلي صدر بایدن نړۍ ته په دې ویلو سره پوتین د جنگ نه ودرولو چې روس ډیر زر په یوکرین حمله کوي. صدر پوتین به د صدر بایدن د دروغجن ثابتول لپاره په یوکرین برید نه کوي، کوم چې د جنگ د ودرول لپاره د صدر بایدن یو وړوکی تاوان دی. د د امریکای او برتانی استخباراتو ویلی وو چې روس په فروری په 15مه یا 14مه په یوکرين برید کوي، خو چې داسې اونښول نو بل روز د روس د خارجه وزارت ویاندې ماریا زخروفا په امریکای او برتانی په سي داسې ملنډې وکړي. د فروری 15مه به په تاریخ کې د غربي پروپاګاندا په نوم یادېږي، چاته چې بغیر له جنگ ماته وشو او ډېر سپک شو. روس په یوکرين د برید کولو خبرونه ردوي او خپل لست خبرداري ورکوي چې غربي نړۍ او ناتو دا پروپاګاندا په روس ته حمله لپاره یو بهانه جوړوي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی پریونشن اف الکترونیک کرائمز ترمیمی اورډیننس غیر جمهوری او افسوسناک ګرځولې. د صدر عارف الوی له اړه جاری شوې د پریونشن اف الکترونیک کرائمز ترمیمی اورډیننس پیکا د ترمیمی قانون تر مخه یو کس اداري تنظیم یا اتھارټی په اړه جعلی خبرونه خپرونکو ته تر 15 کال پورې د بند سزا اورول کیدی شي. دا اورډیننس تر مخه د جرم به ناقابل ضمانت وي او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. سیاسي مخالفین وایي د پیکا دغه قانون د سرکاري ادارو او چارواکو په ځد دخل کو خوله تړلو یو حسدا. نورحال د اسلام آباد نه د دیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی پریونشن اف الکترونیک کرائمز ترمیمی اورډیننس او الیکشن ترمیمی اورډیننس جاری کړی دی. د الکترونیک کرائم ترمیمی اورډیننس تر مخه یو کس ادارې تنظیمیه اتھارټی په اړه جری خبرونه خوروونکو ته تر 15 کال پورې د بند سزا اورول کېدای شي. د اورډیننس تر مخه په دغه جرم کې به ضمانت نسی کېدای او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. د دغه اورډیننس لاندې ټلویزیون چینلو ترلاسه استثناء هم ختمه کړې سوی ده. د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د اورډیننس په اړه د مطبوعات سره خبرې کی وویل،
بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز کا قلقما کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے.
مطبوعات آزادی تنقید کولی سی خو د جیلی خبرونو اجازه به ورته نوی. د جیلی خبرونو مخنیولو د پاره دا ډیر ضروری دی. د الکترونیکی جرمونو قانون پریوینشن اف الکترونیک ایکټ په لومړي ځل کال 2014 کې د نواز شریف په وخت کې راوستل شوی و. د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوډ وایي، د نواز شریف په وخت کې راتلونکي پر پیکا قانوني هغه وخت هم ډیر اعتراض کړی و. اولې چې دوی ګڼل چې دغه د خلکو په ضد کارول کیږي. د دغه قانون وروسته پرل پسې سیاسي کارمندان او صحافیان تښتول کېدو او پرې مقدمه درج کېدی.
او دا اوس نو بدلوم چې په کیراوه سره د دې پدې دی مقصد هم دا دی، بلکې زبرد قسمتي دا چې زمونږ پر ریاست کې اوس د نیب نه را پواخله، د سیټډی نه را پواخله، واکه سونه هم دلته ادارې جوړې دي. تقریبا هغه مقصد بطور یو ټول قوانین استعمالول د خلکو خلاف، څوک چې په نړۍ انساني حقوق خبره کوي، څوک چې د جنگ خلاف خبره کوي، څوک چې ترهګرۍ خلاف خبره کوي، نو هغه خلکو خلاف د هغه قوانین په ذریعه دغه تنګول کیږي او هغه په جلونو کې څول کې هغه باندې مقدمه جوړیږي. نو د دې باندې موږ مخالفت هم کوو په فورم باندې او چې څومره کیږي د لار باندې.
د مسلم لیگ نواز دلی مشر مریم نواز د یو ټویټ د لارې پای حکومت چې کوم قوانین جوړوي د دوی تر مخه د میډیا او مخالفو ګوندونو خلا پټه ساتلو د پاره دي، خو په اصل کې به دغه قوانین د عمران خان او د هغه د حکومت په ضد کارول کیږي. د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان پښتانه را برسره کړي چې ادارو ته د پراخ واک ورکولو شاته څه مقصدونه دي. آیا نه به اوس د مخالفینو د نیولو د پاره وارنټ ته هم اړتیا نه لري؟ بل اړخ ته بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د یو بیان د لارې د پیکا ایکټ اف نا ګرځولې بیان کې د غرنګا قانون سازي غیر قانوني ګرځول سوی اول سوی سرکاري ادارې او چارواکي ولسته جواب دی دي او د خلکو تنقید څخمل تدوي د کار بار خدام. فدرل یونین اف جرنالیست پی اف یو جی هم دغه قوانین رد کړي او ویلي د رائے د ازادي د پاره په آئین کې د اصلاحاتو پر ځای د رائے ازادي ختمولو د پاره قوانین جوړیږي. پیکا قوانین د هغه بشري حقوقو سرغړونې دي چې د پاکستان آئین او ملګرو ملتونو په چارټر کې ورکړې شوی دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان بانک د دې پیسې هرکلی کړی چې ورلد بانک با افغانستان ته شپږ سوه میلیونه ډالر د بشري امداد په لړ کې ورکوي. بلخوا د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې به سرکاري سکولونو استادانو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکوي.
د ورلد بینک انتظامیه لخوا په دغه وړاندیز باندې دستخط شوی یا دا وړاندیز لاسلیک شوی دی چې تر مخه به د افغانستان د کنګل کړی شوي اساسو یو بلیون ډالرونه دغه شپږ سوه میلیون ډالر بیا نه استعمالېدای شي او د دغه پیسو سره به په افغانستان کې کورنو، تعلیم او د ټولنو سره مرسته کېدای شي. دا خبره په دغه پلان باندې معلومات لرونکي یو تن رویټرز خبری ادارې ته کړې ده. او بل اړخته د ملګری ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې ټولو سرکاري سکولونو او تعلیمي ادارو استادانو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکوي. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی دی چې هر استاد یا ښوونکي ته به د جنوري او د فروري د میاشتې تنخواګانې یا معاشونه چې د میاشتې قریبا سل امریکایي ډالره جوړیږي ورکړل کیږي. د بیان د مخې دغه پیسې د یورپي یونین یا د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. اعلامیه وایي چې د یادو استادانو شمیر قریبا یو لک او د نه هزارو نه زیات دی چې اوس مهال په افغانستان کې جنکو او هلکانو ته درسونه کوي او په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دنده یا کارونه جاري ساتلي دي. یونیسف د غشان ټینګار کړی دی چې دوی په افغانستان کې د سرکاري تعلیمي ادارو د ملاتړ لپاره قریبا سباندې 2.5 میلیون نورو ډالرو ته هم ضرورت لري. یونیسف د مرسته کوونکو نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې د ورسره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د یونیسف د نوي ټاکل شوی استازي ډاکټر محمد ایویا په ټویټر باندې ویلي دي چې په افغانستان کې سکولونه پرانستل ساتلو او په لکونو ماشومانو بشمول جنکو ته تعلیمي زده کړې جاري ساتلو په لړ کې موږ د نن نه یو لک او څلور نوي زره د سرکاري سکولونو استادانو ته په ټول افغانستان کې تنخواګانې ورکول شروع کړې دي. که څه هم یونیسف په دې باندې زور راوړي چې د سرکاري ښوونځو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د تعلیم وزارت چارواکو تیره ورځ وویل چې یونیسف په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د روان میلادي کال تر پای د دولتي یا د سرکاري ښوونځو استادانو ته د میاشتې سل ډالره معاش په نظر کې نیولی دی. د پوهنی وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد اریان وایس آف امریکا ته ویل چې دغه عمل په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د سلويختو زرو خونکو لپاره په پام کې نیول شوی دی چې ورستو به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. یاد دی په افغانستان کې وسمهال 8.8 میلیونه ماشومان په سرکاري تعلیمي ادارو کې په زده کړو مصروف دي، خو وس هم په افغانستان کې د شپږم جماعت یا د ټولګي نه بره جنکي ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د طالبانو حکومت منه کړی چې په نوي علمریز کال کې به ټول ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د جنکو لپاره هم پرانستل شي. په افغانستان کې د نظام د بدلیدو نه پس ګڼ شمېر ښوونکو یا استادانو شکایت کړی وو چې د سو میاشتو تنخواګانې یا معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ویلي وو کچري دوی ته تنخواګانې ور نه کړی شي نو د سختو اقتصادي مشکلاتو سره به مخ شي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای رسنده جو بایدن چې وخت په وخت وايي روس په سورزو کې په یوکرين برید کوي، صدر پوتین د پاره د ممکنه حمله ډیره ګرانه کړې ده. په یوکرين د روس د ممکنه برید پړه د بایدن انتظامی لخوا استخباراتي معلومات په ډاکه کولو باندې د نو استخباراتي چارواکو نیوکې هم کړي، خو نور وايي چې په دغه سرګندونو د جنگ مخه نیول کېدل شي نو دغه سودا بدنه ده. ریپورت په دیو همکار بختور شان اورو.
د امریکای د صدر جو بایدن د سرګندونو چې وخت وخت وای روس په څو ورځو کې په یوکرين برید کوي، د صدر پوتین د پاره دغه ممکنه حمله ډیره ګرانه کړې ده. په یوکرين د روس د ممکنه برید په اړه د بایدن انتظامی لخوا استخباراتي معلومات په ډاګه کولو باندې زینو استخباراتي چارواکو نیوکه هم کړي، خو نور بیا وای ک په دغه سرګندونو د جنگ مخه ونیول شي نو دغه سودا بد نه ده. استخباراتي چارواکي میک فاول د بایدن انتظامیه د دې ګام په اړه په خپل ټویټ کې لیکلي، صدر بایدن نړۍ ته په دې ویلو سره صدر پوتین د جنگ نه ودرولې ده چې روس ډیر زر په یوکرين حمله کوي. صدر پوتین به د صدر بایدن د دروغجن ثابتولو لپاره په یوکرين برید نه کوي، کوم چې د جنگ د ودرولو لپاره د صدر بایدن یو وړ کې تاوان دی. د امریکای او برتانی استخباراتو ویلي وو چې روس په د فروری په 15مه یا 14مه نیټه په یوکرين برید وکړي، خو چې دا سې ونشوه نو بل ورځ د روس د خارجه وزارت وایاندې ماریا زاخاروفا په امریکای او برتانی په صدا سملنډ وکړي. د فروری 15مه به په تاریخ کې د غربي پروپاګاندا په نوم یادېږي، چاته چې بغیر لجنګه ماتي وشوه او ډیر سپک شو. روس په یوکرين د بریټ کولو خبرونه ردوي او خپل اولس ته داسې خبرداري ورکوي چې ګنې غربي نړۍ او ناتو ائتلاف دا پروپاګاندا په روس د حمله د لپاره یو بانه جوړوي. هرڅک استخباراتي چارواکي د بایدن انتظامیه دغه تګلار استای، خو د یوکرين صدر زيلنسکي په دغه سرګندونو خوشاله نه دي او په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په وخت په دغه ډول خبردارو د امریکای مرستيال صدر کمالا هیرس ته ګيله کړې چې د سره د یوکرين اقتصاد ته زیان رسی او د یوکرين ولس په یره تره کې کی اچولې کیږي. خو د امریکای خارجه وزیر انټونیو بلینکن په دې کار ځان ته ملامت نه وای او دا د روس سره د معلوماتو په لړ کې د امریکای یو مقابله غني. نوموړي د خالي پورس خبري اعلان ته وویل، مونږ په خپل معلوماتو باور یو چې دا ځل مونږ سره قوي معلومات دي. زه دا هم منم چې وړاندې زمونږ ځینې معلومات غلط ثابت شي وو، خو دا ځل به داسې نه وي. د امریکای او برتانیې د استخباراتو د عراق ته پخوانی صدر صدام حسین په اړه هغه معلومات دروغ ثابت شوی وو چې ګنې ورسره خطرناک وسله ده او اټم بم جوړوي. د امریکای پخوانی خارجه وزیر کولن پال په کال 2003 کې ملګرو ملتونو ته دغه سرګندونه کړې وي چې ورسره په عراق پوځي ارغل وکړو، خو په اخر کې دغه سرګندونه دروغ ثابت شوی وي چې ګنې د عراق سره خطرناک وسله ده یا غنی صدام حسین اټم بم جوړو، چې لکبلې د امریکای او برتانیې په استخباراتو پوښتنه راولاله شوې وي. خو د امریکای خارجه وزیر بلینکن وای دا ځل دوی په خپل استخباراتي معلوماتو پوره باور دي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی د بجلی د غسټو ادارې سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی نه پراته خواست کړي چې د مارچ د میاشتې لپاره د بجلی په یو یونټ کې 6 روپے او 10 پیسې اضافه وکړي. لکه چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتو بیو او ګیس د کمی له امله په جنوري کې د بجلی د پیداوار خرڅونه زیات شوي او د یونټ بیا 6 روپے ته زیات شوي. اقتصاد پوهان وایي په نړیوال مارکیټ د تیلو زیاتې بیې به خپل ځای خود نړیواله مالیاتی ادارې هم دا یو شرط دي چې په سرکولر قرضو د کنټرول ساتلو لپاره هم د بجلی بیې زیات کړي. پوهان وایي د سربا په تجارتي حلو زرو اثر پرېږي او د کارخانو د پیداوار زیات خرچونه به اولس ته منتقل شي. نور تفصیل د دیو خبريال ریاض حسین پر رپورت کې وره.
د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي د بجلی قیمتونو زیاتول د نړیواله مالیاتی ادارې شرط هم دي او روانه میاشم حکومت د فیول پرایس ایڈجسٹمنت په مد کې 3 روپے یونټ اضافه کړی و او اوس یو ځل بیا حکومت به د بجلی قیمتونو زیات کړي. دی وایي په پاکستان کې چې څومره هم پیداواری کارخانی دي د هغوی تجارتي خرڅونه به زیات شي او دا زیات خرڅونه به د ګرانې په شکل کې ولست ضرور منتقل کیږي. د پاکستان سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی د بجلی د بیو د تړلو ادارې نفرات ویلی دی چې د فیول چارجز په مد کې 6 روپے او 10 پیسې یونټ اضافه وکړي. د نفرا لخوا د روانې میاشتې په 28مه نیټه غونډه رابلل شوې ده چې د جنوري کال 2022 د پاره د بجلی قیمتونه نور هم زیات کړي. د دې وړاندې د نومبر د میاشتې د پاره 100 روپے 10 پیسې او د اکتوبر د میاشتې د پاره 100 روپے 100 او یا پیسې یونټ اضافه کړي وا او د نپرا لخوا د دسمبر د میاشتې د پاره 3 روپے او 9 پیسې یونټ ګران کړي شوی وو. مرکزی د بجلی د اخستو اداره وایي په جنوري کې د ګیس د کمی له امله د ډیزلو په ذریعہ جوړه شوی بجلی په یو یونټ خرڅ 6 روپے ته زیات شوی او د پر فرنس آئل په ذریعہ جوړیدون کی بجلی 22 روپے 80 پیسے تر رسیدلې ده. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي گرانی په نړیواله کچه زیات ده او بیا د تیلو زیات قیمتونو اثرات هم په پاکستان کې سیوا دي. دوی وایي په جنوري کې د تیلو بیه 14 فیصد زیاتې شوې او په فروری کې هم په هغه رفتار سره د تیلو قیمتونه روان دي او د هغې اثرات د بجلی په بیه هم پریوزي. نیمه بجلی په پاکستان کې د تیلو په ذریعہ پیدا کیږي او د پاکستان سرکولر قرضې خطرناک حد ته زیاتیږي او دغه بوج نور حکومت هم نشي زغملي.
سرکولر ډیټ ډیر الارمینګ پوزیشن کې دی او هغه هو ایم ایف واضح کړی چې دا د تاسو کم کوي. لازم خبره ده چې دوی نور بوج حکومت نشي برداشت کولی، بوج به په عوام ته ترانسفر کوي، نو داسې لازم خبره ده چې بیا به انډستری هم متاثره کیږي.
د نیپرا لخوا په جاری کړی شوی خپل رپورٹ کې ویل شوی دی د تیر کال په مقابل روان کال د تیلو په ذریعہ د بجلی په پیداوار خرڅونه د 30% نصیوا شوی دی. د رپورٹ مطابق دا وخت په پاکستان کې زیات بجلی د سکرو یا کولی په ذریعہ 33% جوړیږي. د ایټمی بجلی شرح 14% ده او هم دغه رنګا د گیس نه 14%، د فرنس آئل په ذریعہ 14%، د ډیزل نه 6% او د اوبو په ذریعہ 15.8% بجلی پیدا کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے اوس وخت شوه دی سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې د 1300 راسي د بلتونخوخو بلوچ جنگیالو د پاکستان په فوج د کیدونکو خنړو حملو له سببه بلوچستان کې د چین په سرمایه‌کارۍ د مکمل کیدونکو منصوبو مستقبل په خطر کې پریوته دی. په دې موضوع د جرمني د ډواچې ویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په 13 ورځو کې په نوش کې او پنجګور کې د پاکستان د فوج په چوکو د بلوچ جنگیالو خونړو حملو د چین د اربونو ډالرو د بیلټ اینڈ روډ د سی پیک او د بنیادی اډانو منصوبو مکمل کېدل په خطر کې اچولی دي. چین د بلوچستان په گوادر کې په بحیره عرب د یو لوی تجارتي بندر په جوړولو خپل غربي سینکیانګ سیمه باقی دنیا او خصوصا د مشرق وسطا ملکونو سره تړل غواړي. خود رواني میاشتې په شروع کې د بلوچ بلتونخوا د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم د جنگیدونکو ګوند د پاکستان په فوج خونړو حملو بلوچستان کې د امن او امان د وړاندې سنگین حالات نور زیات سنگین کړی دي. پاکستان بلوچستان کې د کیدونکو حملو تور په هندستان لګی خو هندستان دا تورونه رد کړی دي. مضمون لیکي چې بلوچ لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے او د یاغي بلوچو نور جنگیالي ګوندونه بلوچستان کې د چین مفادات هدف کوي. دغه ګوندونو په کال 2019، په کال 2020 او دینه پس بلوچستان کې د کیدونکو حملو ذمہ‌واره قبول کړي دي. په دغه حملو کې زیاتره چینی انجینران یا د چین په امداد مکمل کیدونکو منصوبو سره تړلي تکنیکی کسان وجلې شوي دي. امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او دا وخت واشنگتن کې د دانشورانو په هټسن نومي اداره کې د سویلي ایشیا ډایریکټر حسین حقانی دوا چیویل ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د بلوچ قام پرستو هدف د پاکستان ریاست ته ځکا چې دوی پاکستان ځان د پاره یو ظالم او جابر ریاست تصور کوي. دوی بلوچستان کې په چینیانو او چین په مفاداتو په دې سبب هم حمله کوي چې په دې وګینه غربي ملکونه او هندو ستان د دوی ملګرتیاو کی. بلدا چې دغه قام پرسته بلوچان چین د پاکستان د فوج د مضبوط ساتلو هم یو ډیر لوی وسیله غنی. په کوټه کې یو سیاسي تجزیه نگار رفیع الله کاکړ ډاچې ویلې ریډیو ته ویلي دي چې بلوچ قام پرسته جنگیالي بلوچستان د پاکستان نه آزادول غواړي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچ قام پرست د خپل غربت او د بدحالۍ ذمہوار د پاکستان حکومت او چین ګرځي. خاغلی حسین حقانی ډاچې ویلې ریډیو ته دا هم ویلي دي چې قلار پاکستان د چین د منصوبو د مکمل کېدو د پاره ډیر لازمی دی، خو که بلوچستان کې عمده شان بدامنی جاری پاتې شو نو د چین په شمول یو ملک به هم بلوچستان کې سرمایه‌کارۍ ته غاړه کینګدي. د خاغلی حقانی وینا ده چې بلوچستان کمزوري او لږ ضرور دی، خو دوی د پاکستان ریاست سره خپل جنگ د ډیرو کلونو راس جاری ساتلی دی باوجود د دې چې په بین الاقوامي کچه مرسته نکیږي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان کې د الغاو تلغاو له سببه لوی سرمایه کاری ناممکن ده. رفیع الله کاکړ دا هم وایي چې پاکستان بلوچستان کې د ناقلاره الزامونه هندستان او ایران باندې پوري کوي، خو د پاکستان په دې خبره د پاکستان نه بهر یو ملک هم یقین نه کوي. رفیع الله کاکړ دا هم ویلی دی چې د بلوچ جنگیالو د حملو له سببه چینیان بلوچستان نه پریږدي، خو د دې جنگی کار روایو له سببه سویلی بلوچستان کې لویه سرمایکاری هم ناممکنه ده. دی وایي چې د بلوچ جنگیالو په حملو د چین ترقیاتی منصوبو لوی ډس خوړلې دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ډاچه ویلی ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې بلوچستان کې د بدمنه خطر هر وخت موجود وي. تجیانګاران وایي چې بلوچستان کې حالات سمول مقصود وي، نو بلوچستان لبا د پاکستان په سیاسي او اقتصادي نظام کې خپل جایز مقام ورکول وي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان لپاره اقتدار کې هغه ایسا نو ورکول کېږي کمی چې حق دی. فواد چودھری هم ویلی دی چې بلوچستان کې د محرومیت د احساس ختمولو لپاره بلوچستان کې په سیاسي نظام کې داسې بدلون راوستل لازم ده چې فائدہ د بلوچستان غریب خلکو ته ورسی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمنی په برلن ښار کې خپل یو تازه تقریر کې ویلي دي چې د یوکرين په سرحدونو د روس د لاس اندر راپورته کړی شو حالاتونه یو خبره خوازه ده چې روس د سوړ جنگ نه پستنې هغه یورپ نه مني چې آزاد دی وي، سالم دی وي او پکې دی امن وي. روس وخت په وخت هم د اول اوزنامو خلاف ورزي کوي، په کوم چې خپل روس هم د سختونه کړی دي او هغه اصول ماتي چې د کلونو کلونو راسي په سیمه کې د امن ساتلو ضامن دي. خاغری بلینکن زیاته کا چې دا اصول د یو ملک دا حق نه مني چې راپاسي او د بل ملک سرحدونه تبدیل کړي او د خپل خوخي پالیسۍ په ورتپی او نورو ملکونو سره د تعلق ساتلو یا نه ساتلو متبرې په قائم کړي. د اویل کروسلا د دې ټولو ناکردو سزا ور نکړې شو، نو په دې به مونږ ټول او په خوانو خطرناک حالاتو ته واپس لاړ شو. د کومو د لاسه چې یورپ او د یورپ د خاسته خار برلن دوه ټوټې شوي وو او په غاړو به فوجانو غشتونه کول. روس په کال 1915 او یایم کې د هلسینکی د اخیری قانون د نامې په یو دستاویز دستخط کړي دي. په دې کې د آزاد ملکونو د خود اختیار حیثیت د یقیني کولو لپاره لس رهنما اصول ټاکلې شوې دي. روس د دې ټولو اصولو خلاف ورزي کړې ده. روس د ویانا په دستاویز هم د عمل کولو پابند دی، کوم چې یو سیاسي لوزنامه ده او چې مقصد یې د فوجي سرگرمو په حق له واضح معلومات یقیني کول دي. په دې کې د څه قسم فوجي مشقونو په حق له وړاندې نه د وینا کولو خبره هم شوې ده. روس دغه دستاویز صرف د خپل خوخي په خبرو عمل کوي. روس، امریکای او برتانیې د بوډاپست په یاداشنامه د دستخط کولو په موقع دا لوس کړي وو چې د یوکرين د خود اختیارای او د یوکرين د موجوده سرحدونو په خاطر کولې شي او د یوکرين خلاف د طاقت د استعمال د دړکونه به ټړکولې شي. خروس خپخکارا په دغه لوزنامه سترګې پټي ساتلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن تپوس کړي دي چې روس په یوکرين يرغل وکي او دا قبضه کړي نو بیا به سوي. روس خپلو گاونډي ملکونو نه د ګډاګو ملکونو جوړولو کوشش کوي. د دې ملکونو معاملې په خپل اختیار کې ساتل غواړي او په دې ملکونو کې د جمهوریت سرګندونې په هر عمل د خاورو ورړولو په تکل کې وي. که یو ځل د خود اختیارای او د خپل معاملو په خپل د فیصله کولو د حق خاطر او اختیار نمنځ اوتو، نو موږ به واپس هغه دور ته لاړ شو په کم کې چې به موږ په شریکه د کلونو کلونو د خوارۍ ورستو قوانين او ضابطې وضع کړي او مخالفو قوتونو به دغه خپلان دي کې او عقوبت به هر څه په اوبو لاهو شول. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې تفسیره ختم کوچی د دنیا په ټولو ملکونو کې یو ملک داسې دی چې په تکرار سره د خپل کړو لوزونو ځینی اوړي او په هغو قوانینو او ضابطو یې سترګې پټي ساتلې دي کوم چې د خپل منلي وي، باوجود د نورو ملکونو د دې سخت کوششونو چې د په هر قدم روغ لارې ته دراوستو د پاره کوي. او دا ملک روس دی. د روس دا دریز د دوه ملکونو ترمنځ د جنگ نه زیات خطرناک عمل دی. دا د روس او د نیټو د رقابت نه هم زیات خطرناک خبره ده. د دنیا نور ملکونه باید چې دې تخپل پام را وګرځي او په دې لړ کې سلاس خپي او خوځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.